دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ درته په دې ساته خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه او تبصری در خبرو او د خبرونې په دوم نیمه کې درته د مشال ریډیو مزایي خبرونه پام کوو هم وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معاینې وروسته د اټک زندان ته لیږل شوی دی. امریکا وایي د بشري او ښځو حقونو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د ده په وینا د روسیې د توغندیو او بمونو مخه دې ونیول شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحی معاینه وروسته د اټک زندان ته لیږل شوی دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند غړو د ملک په یو شمیر شهرونو کې د خپل مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد د وړې کچې احتجاجونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د پېښور او مردان په ګډون په یو شمیر ځایونو کې د احتجاج پر وخت د تحریک انصاف ګڼ شمیر پلویان نیول شوي هم دي. دا لږ وروسته دا چې د اسلام آباد سیشن جج همایون دلاور د اګست پر 5مه د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو د بند او 1,00,000 روپیو جرمانی سزا واوروله. عدالت په دې پریکړه کې عمران خان تر راتلونکو 5 کالو د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره هم نه اهل اعلان کړ. د پاکستان د شریکو ګټو جرګې په یو خوله د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردون شماری منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اگست پر 5مه د یاد جرګې په هغه غونډه کې ورکړل شوې چې مشریه وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د 4 واړه صوبو اعلی وزیران او د ټولو ګوندونو استازي شریک وو. د شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د یادې ضلع د مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک په وینا د کیسر کونډي پرموټر د رزمک له ماجر بازار سره برید شوی دی. د په وینا په دې هدفي برید کې کیسر کونډي ټپي شوی خو ورسره کورنۍ او ساتونکو ته څه زیان نه دی رسیدلی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله بیرته د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن مشال رډي ته ویل چې لنن سهاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د لغروسه د چې د اگست پر 5مه د پاکستان د اف سي ځواک او طالب سره ساتونکو ترمنځ د پاکستان لخوا د ځینو افغان ماشومانو ایسارولو پر سر تر شخړه وروسته د تورخم دروازه بنده شوې وه. امریکا وایي د بشري حقوقو او ښځو حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکړي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استاذي لینډا توماس گرینفیلد له امریکا ژغ سره په هغه مرکه کې کړي دي چې د اگست پر 5مه خبرې شوي دي. نوموړي ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته پر رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګند کړی دا تر هغه به پر رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې زده کړې کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
طالبان د 2023 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سوي خو لا یې هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر راغونډو سویو نړیوالو استازو ژغ کړی چې د نورو مسلو پر سر پر اختلاف سربیره دي د اصولو پر اساس نړیوال نظم پر ځای وساتي. ولسمشر زیلنسکی بیګا په ویډیوي وینا کې زیاته کړې چې د روسیې د یرغل له کبله مات سوی دا نظم باید خامخا بحال کړل سي. نوموړي پر دې هم ټینګار کړی چې د روسیې بمونو او توغندي دي ودرول سي او اوکراین ته دي سوله راوستل سي. دا په داسې حال کې دا چې د سعودي عرب په جده کې د اوکراین جګړې په اړه د پرونی پیل سوي دورځنۍ سرمشریزي نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. د خبرونو پای تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې تر نیول کېدو وروسته د اټک زندان ته لیږل شوی دی. د هغه د نیول کېدو پر ضد د تحریک انصاف ګوند لخوا په ملک کې په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په یو شمېر شهرونو کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د هغوی یو شمېر غړي نیول شوي هم دي.
دا په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د پېښور پولیس یې د احتجاج له ځایه گرفتاروي. پولیسو پېښور کې د 15 زیات کسان گرفتار کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست په 15 د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د پېښور په احتجاج کې شریکي د پاکستان تحریک انصاف غړي شازیه ناز مشال ریډیو ته وویل چې پرامن احتجاج یې قانوني حق دی، خو بیا یې هم پولیس گرفتاروي. دا مردان پولیسو په وینا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پخوانی غړي عبدالسلام افریدی او د هغه د دوو زامنو په شمول یې د 40 نه زیات کسان د احتجاج له ځایا گرفتار کړي دي. د باجوړ پولیسو هم په خار بازار کې د احتجاج کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړي دي. د باجوړ د پاکستان تحریک انصاف یو غړي ریحان زیب چې په مشرۍ د باجوړ په خار بازار کې مظاهره شوي مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج وروسته پرې پولیسو سره د 4 نورو ملګرو مقدمه درج کړي. نوموړي د اگست په 15 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم د کوره بهر پټته او پولیس یې په کور چاپی وخی.
څنګه ګڼه ډیره وا د کارکونانو هلته موږ گرفتارول نه شو. بیا هلته موږ پوره من احتجاج وکړو، هیڅ قسم داسې نقصان موږ نه دی ورکړی. د هغې نه پس پولیس په موږ باندې یو ځل بیا زما خلاف د بغاوت او د غداری مقدمه درج دي او پولیس چاپی وهي. زه کور نه دا وخت بهر یم. موږ د احتجاجي لړۍ به جاری او سبا هم زموږ احتجاج دی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړې، خو په زیاتره ځایونو کې د احتجاج کوونکو شمیر ډیر کم وو. دا ځل په احتجاجونو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو د کم شمیر په اړه پېښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
دی وخت کې نه خو هغه خلک چې په پخوا د دوی لپاره احتجاجونه مینج کول هغه خلک اوس د دې سره دي. دویم دې وخت کې د عمران خان صاحب د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مرکزی صوبائی او ضلعی قیادت یا خو په جیلونو کې دی یا حوالتونو کې دی یا پټ شوی دی. او دریم هغه حالات چې د پاکستان تحریک انصاف د پاره به مخ کې یو ښه ګڼلې کېدل چې خلک ورته اسې راوتل هغه د ډیخ د ډیم بروک په شان، دا هغه حالات اوس د پاکستان تحریک انصاف د پاره شته دی. د دې وجنه چې کوم ځایونو کې هم د عمران خان په نیولو احتجاج شوی دی، لکه په پېښور کې چېرته چې په زرګونو خلکو ته راوتل پکار وو هلته سل کسان هم راونه وتل، او دا حال صرف د پېښور نه، دا حال د ټول پاکستان.
عمران خان د اګست په 15 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په کیس کې 3 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړو. د اسلام آباد پولیسو نوموړی د خپل کور زمان پارک نه گرفتار کړو. د طبي معاینې وروسته د اټک جیل ته منتقل کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د عمران خان گرفتاری په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د دوی د نظر سانې په درخواست بے لس زنده اورېدنه پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو د عظمت علی شاه د ریپورت په پای کې واورېدل چې تحریک انصاف ویلي چې دوی به د عمران خان د خوشي کولو لپاره قانوني جنگ هم کوي، زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته دا ووایاست چې د تحریک انصاف لخوا بعد عمران خان د خوشی کولو لپاره اوس څه کوي، لکه دوی څه پلان لري اوس؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د پی ټی آی چې کوم یو کور کمیټي وته وی چې مهم مشران پکې شامل دي او د عمران خان په غیر موجودګۍ کې به هغه د پاټه هغه چارې پر مخ وړي. نو دا غي 13 ورځ غونډه شوې و بلکې 13 ماښام او د عمران خان د نیولو وروسته او دا غي هم دغه حکمت عملی ده چې دی به مظاهره کوي. دغه کور کمیټه د خیبر پښتونخوا نه چې یو غړی دی هغه مشال ریډیو ته ویلو چې دی د احتجاج پلان جوړوي او هغه دا خبر هم کړی ده چې د دې کور کمیټې نه وړاندې هم لکه د عمران خان دوی ته دا یو وړاندیز وو چې دوی ځان د نیولو نه بچ کی. نو د دې لپاره یو مشکل دا هم ده چې په خپل ځان بچ کول هم بیا خلک هغه منظم کول هم د دې لپاره یو چیلنج به هم وي چې څنګه دی قانون ته بلاړ شو. او د پی ټی آی د عمران خان چې کوم یو وکیل دی نعیم حیدر پنجوتا هغه وی چې 13 ورځ دوی اټک جیل ته ورل کم دی چې عمران خان هغه ساتل شوی دی او رنه شپه هم الته تیر کړی دا او هغه دغه چارواکو دا مندل دي چې 13 ماښام عمران خان الته منتقل شوی. نو نعیم حیدر پنجوتا وی چې دوی ورغل جیل ته او دوی ته اجازه ور نکړې شو چې عمران خان سره وویني او ځنې اسنادو باندې کاغذونو باندې چې کوم د ضمانت لپاره دوی ویل دي به د ګل پر ورځ باندې دی درخواست کړو. دوی ته ویل شو چې نه خو تاسو لکه پرون د شنبه یا د خالی پر ورځ تاسو لري درشه او نه نن لکه د اتوار پر ورځ تاسو د ګل پر ورځ راشه او بیا به ګورو. دا د دغه وکیل ویډیو د خپل بیان جاری کړی دی په هغه کې دا ویل دي خو بهرحال قانوني جنگ خو د دې 13 ورځ چې کړی عمران خان د نیولو خبره راغله. نو د عمران خان وکیلانو او د پارټي ځینې مشرانو ویلي وو ترجمان هم ویلي وو چې دوی به د دغه فیصلې د 3 کاله د کید چې کومه فیصله ده د هغې خلاف دی اپیل کوي. نو ممکن دی که د عمران خان هغه دستخط وشوي په دغه اریزو باندې درخواستونو باندې نو ممکن ده چې سبا د ګل پر ورځ دی د اسلام آباد های کورټ ته د عمران خان د دغه نیولو خلاف دی بیا اریزه وړاندې کی درخواست ورکړي. نو دواړه لارې یو احتجاج هم او بل قانوني لار هم د پی ټی آی لخوا اعلان شوې ده.
طاهر خان صاحب چې کله عمران خان د روان کال د مئی پر 9 نیټه په بل قضیه کې نیول شوی وو هغه وخت ډیر پراخ احتجاجونه شوی وو. دا ځل ریپورټونه دا وایي چې هغه احتجاج نه دی تر سترګو شوی. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
دا بالکل درست خبره ده. هغه وخت یو خدای عمران خان هغه نیول چې کوم شو نو هغه د سیغه سملاسی وو اچانک وو او بیا په کوم انداز کې چې عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې موجود وو الته او دا غزان شیشې ماته کړی شوې او نیمه فوزي دوا کغه ونی وو بیا د ویډیو غانو یو لکه د پی ټی آی خلک هغه په قهر کړ غوسه کړ نه خبرګون را د عمل مخه تراغه. هغه وخت پی ټی آی د اوسنی حالت کې نه و ځکه چې پی ټی آی یو او اکثر مشران د پی ټی آی برخه و لیکن یو خو بیا د نهم مئی اغیم یا ډیر بد اغیز په پی ټی آی باندې په سیاسي لحاظ سره وکړ په تنظیمي لحاظ سره وکړ چې پی ټی آی د ډیر مشکل سره مخامخ شو. ځکه دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل هم وو چې د پی ټی آی ځینې کارکنان د فوج مرکزونو ته ورغلل الته حمله وکړي اغی ته اور واچو ځین ځینو کې. نو یو خو هغه ماحول داسې پیدا شو چې پی ټی آی په ضد باندې د میډیا او د ټول شیان او پی ټی آی به تقسیم شو. پی ٹی آئی کے اس درې پارٹیاں نشوی بیا ک پارٹیاں نو علاوه چې کوم د پی ٹی آئی زنی ډیر مهم مشرانو هغه د پارٹیاں د غیب خبره باندې اعلان وکړ چې د پارٹی برخنه ده. نو پی ٹی آئی هغه رنګ اوس نه د پارٹی څنګه چې مخکې اوس تاسو ګوره د پی ٹی آئی اکثر مشرانو خپل جیلونو کې دي یا په مقدمه دي. او بل یو بل مهمه خبره ده چې د احتجاج هغه رنګ اجازه نه ورکول کیږي څنګه چې په ماضی کې به وو ځکه چې تر اوسه پورې خو د پی ټی آی هغه عام خلکو دغه داتا سور دي چې د عام خلکو کې د عمران خان هغه سپورټ حمایت هغه رنګ نه کم شوی خلکو ته جدا شوی دي. نو که په آزادانه توګه باندې اجازه دی ورکړي او د نور د نیولو خطر نه وي دغه دارې لکه تاسو په راپورټ کې ما اوریدل چې باغی مقدمه در شوی دي او نه یوازې په باجوړ کې بلکې 13 ورځ په نور ځینو کې چې مظاهره شوی دغه مخ نیول شوی ده. نو هغه رنګ پی ټی آی پاتې نه چې هغه رنګ موثر احتجاج وکړي لیکن څنګه سره خو به د خپل وجود لپاره ضرور کوي او بیا عمران خان خپل یو شخصیت لکه تر اوسه پورې خدای کارکونه نه سره موجود دي. نو
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د ممکنه اقداماتو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو عمران خان لومړی د پاکستان وزیر اعظم نه دی چې نیول شوی دی او سزا ورته اورول شوی ده بلکې نږدې د پاکستان له جوړېدو 8 کال پس دغه سلسله پیل شوی و چې په دې ترڅ کې ګڼ شمیر د پاکستان لومړی وزیران نیول شوی او په جیل کې اچول شوی دی. د مشال ریډي خبريال نیاز علي په دې اړه تفصیلي رپورت برابر کړی دی.
د سیاسي چارو شنن کی او سیډون کی وای عمران خان پخوانه لمړی وزیر اعظم نه دی چې نیول شوی. په پاکستان کې د بیا لابلو سیاسي ګوندونو هغه مشران چې د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شوی د نیولو او زندانی کولو یو تاریخ پاتې شوی. د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وای په پاکستان کې تل هغه سیاستدانان نیول شوی چې د فوج سره اړیکی خنوي یا پسې بده راغلی.
کل سیاسی لیڈران نیولی شوی. پخوانی وزیر اعظم حسین سہروردی د هغه وخت فوزی عامر جنرل ایوب خان نیولی وو چې هغه اسټابلیشمنت چیلنج کړو. ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی وکړی شو. هغه د اسټابلیشمنت لپاره خطر و. بینظیر بھٹو، نواز شریف، شاهد خاقان عباسی هم زندان ته اچول شوی. اوس دا کار یې د عمران خان سره هم وکړو.
د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا فوزی امیر حس کلا نه دینی ولې شوی او کسو هم عدالتونو بیا د فوزی امیر فزت پریکړه کړی هم دا هغه حس کلا نه د عملی شوی. د پخوانی فوزی امیر او اولس مشر جنرل پرویز مشرف د هغه یو ژوندۍ مثال دی. حسین سروردی چې د ستمبر 1955 نه تر اکتوبر 1955 پورې د پاکستان پنځم وزیر اعظم پاتې شوی. د سیاسي شننکو په وینا حسین سروردی چې کلا د پخوانی جنرل ایوب خان د واک قبضه کولو ملاتړ رد کړو نو هغه لومړی ځل لپاره د الیکټیو باډیز ډیسکوالیفیکیشن اډر لمخې له سیاست څخه منع شو او بیا په جنوري کال 1928 کې د سیکورټی اف پاکستان اکټ لاندې د ریاست ضد ویناګانو په تور ونیول شو او بغیر لسه مقدمې د کراچۍ په زندان کې بند کړی شو. همدا ډول د پاکستان پیپلز ګوند بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بھٹو چې د 1983 کال له اګست څخه تر جولای 1980 پورې وزیر اعظم وو، نوموړی په ستمبر کال 1980 کې د کال 1940 د یو سیاسي مخالف تن د وجنو د سازش په تور ونیول شو. د لاهور های کورټ په دې دلیل ذوالفقار علي بھٹو خوش کړو چې د هغه د نیولو کم قانوني جواز نشته. خو درې ورځې وروسته بیا ذوالفقار علي بھٹو د مارشل لا ریګولیشن لاندې ونیول شو او بیا ذوالفقار علي بھٹو ته د مرګ سزا واورول شو او هغه د کال 1990 د اپریل په 4مه پانسی ورکړې شو. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل صلاح الدین ګنډا پور بیا وای
د عمران خان سزا هم بالکل داغه تسلسل سزا ده کما د ذوالفقار علي بھٹو ته شوه وا یا چې کوم دې کنه نواز شریف ته شوه وا. نو مسله دا ده کنه چې په دغبل کې اسټابلیشمنت د چا خلاف چې کوم دې کاروي کول غواړي نو بیا هغه دا سيزونه ټول هیر کی د قانون ضرورتونه سري او په ست طریقې واحد مقدمه ده چې په کومه مقدمه کې لا د ملزم چې کوم دې بیان نه دي شوه او ملزم حاضر هم نو. نو قانون خدا او چې ملزم حاضر نو خو ضمانت کینسل کې دیش ہے، وارنٹ وتاش ہے، نو د ججمنٹ تا په ای صورت کې عدالتی ججمنٹ نو شو ویل.
د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر شانواز مشال بیا وای د پاکستان تاریخ د داسې پیښونه ډک پروت دی. اسټابلیشمنٹ تل سیاستدانان په مختلفو لارو د سیاست نه بهر کړی دی.
دا پاکستان په دې سیاسي نظام کې هميشه فوج او اسټابليشمنت را پاسېدلې ده او سیاستدانان په مختلف طریقو باندې وهلي دي، کمزوري کړي دي، د سیاست او د جمهوریت د نظام نه بهر وستلې دي او دا تقریبا د 15 کال هم دغه چل شوی دی. د دې وستل موږ د 13 وزیر اعظمانو د وستل سره نشو برابرولې، خاص کر دا چې کوم د نن وړاندې دوه وزیر اعظمان لر کړی شوی او هغه نواز شریف او هغه یوسف رضا ګیلانی و. یو خو هغه وزیر زمان چې هغه د اقتدار په دوران کې چې هغه کله ناستو په چوکو باندې وزارت عظما نو هغه د لرکړې شوی.
د تاریخ پوهانو په وینا د پیپلز ګوند مشره بینظیر بھٹو چې دوه ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی، د کال 1999 په اپریل کې د احتساب عدالت د سویس یوې کمپنۍ نه د رشوت اغستو په تور بینظیر بھٹو ته 15 کاله بند سزا ورکړه او هغه د ولسی څوکۍ د تل لپاره نه اهل وګرځوله. هغه مهال چې بینظیر بھٹو په پاکستان کې نه وروستو دغه سزا یا پریکړه های کورټ منسوخه کړی و. لدې سره سره د مختلفو عدالتونو لخوا د بینظیر بھٹو د نیولو سو ځله امر هم خپور شوی. په نومبر کال 2009 کې بینظیر بھٹو د یوې اونۍ لپاره په پنجاب کې د پاکستان پیپلز ګوند سنیټر لطیف کوسا په کور کې نظربند کړی شوی و. بینظیر بھٹو چې هغه وخت د فوزی امیر جنرل پرویز مشرف د حکومت په ضد د یو اوږد لاریون مشري کوله. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په کال 1999 پلوی کی د فوزی امیر جنرل پرویز مشرف لخوا لجلا وطن رستو نواز شریف هیواد ته راستون شو. د راستونې دو سرسم پسو ساتو کی ونیولې شو او بیا سعودي عربستان جدی ته واستولې شو. او بیا د جولای میاش کال 2013 پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ملي ادارې نیب د کرپشن په تور ونیولو او لس کاله بند سزا شو. له هغې سره د هغه لور مریم نواز هم نیولې شوې وه. نواز شریف دو میاشت وروسته له هغې خوشې شو چې های کورټ د یادې پریکړې حتمی امر راتلو پورې د هغه د بند سزا وځنډوله. د دسمبر میاشت کال 2013 کې نواز شریف په سعودي عربستان کې د سټیل مل د یوې کارخانې د ملکیت په قضیه کې یو ځل بیا ونیولې شو او اوه کاله بند سزا شو. د 2019 کال په نومبر کې نواز شریف ته اجازه ورکړې شوه چې د درملنې لپاره بهر هیواد ته لاړ شي او له هغه وخت راهیسې نواز شریف د پاکستان نه بهر دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګن شاهد خاقان عباسی چې د 2013 کال له جنوري څخه د 2013 کال تر مای پورې د پاکستان وزیر اعظم و، نوموړی د جولای په 2019 کال د نیب لخوا ونیولې شو. په نوموړي تورو چې په 2013 کال کې د پیټرولیم وزیر و، نو د ایل این جی په درآمد کولو کې اربونو روپۍ کرپشن کړي. او بیا شاهد خاقان عباسی د 2006 کال د فروری په 20مه له اډیالا زندان څخه په ضمانت خوشې شو. د پاکستان اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف د 2006 کال د دسمبر په 20مه د منی لانډرنګ په مقدمه کې د نیب لخوا ونیولې شو. نوموړی شاوخوا اووه میاشتې وروسته د لاهور لکوټ لکپت زندان څخه خوشې شوی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخت کال د مای په 9مه د القادر یونیورسټی ایټرس په قضیه کې د اسلام آباد های کورټ څخه نیولې شوی و. دوه ورځې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د هغه نیول غیر قانوني ګرځولي وو چې وروسته هغه خوشې شو. د القادر ټرست په مقدمه کې د نیولې کېدو خوشې کېدو نږدې درې میاشتې وروسته د اګست په 5مه عمران خان د لاهور په زمان پارک سیمه کې د خپل کور څخه پولیسو ونیو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې دا هم اوریدل چې د پاکستان د شریک ګټو یا مشترکه مفادات کونسل د ملک د 2023 کال د مردم شماري یا سرشمیرنې منظوري ورکړې ده. د منظوري پرون ورکړل شوې ده چې په هغه غونډه کې چې مشریه وزیر اعظم شهباز شریف کوله د نوې مردم شماري لمخې د پاکستان آبادی څه باندې 3.5 کروڑ ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزی په ډېر نور حال راکوي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې د نوې سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې. راتلونکي عامه ټاکنې به هم د نوې سرشمیرنې په مطابق کیږي. د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان نوې آبادی 3.4 کروڑ 94 لک 90 زره ده. د اګست په 5مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ وزیر اعلیګان او نور حکومتي مشران شامل وو. چې وروسته دغه غونډه خبر د وزیر اعظم د دفتر جاری شوې هم ده. د شماریاتو د ادارې لخوا د جاری شوې رپورت تر مخې د 2019 نه 23 پورې د آبادی د زیاتېدو شرح 2.55% ده. د شماریاتو د ادارې ترجمان محمد سرور ګوندل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرونو منظور ورکړې شوې. بیا پوښتنه دا ده چې اوس د ادارې سره څومره وخت پاتې دی چې ګنې د کشمیري انتخاباتي کمیشن ته واستوي. اوس خو به د غونډې منټس جاري کیږي. د هغوی نه پس به مونږ اعلامیه جوړو. هغه به منظوري لزي، هغه به پرنټک پرس ته ځي د سرکاري اعلامیه دپاره. نو دا یو عمل وي د 100 یا 200 ورځو هغه مونږ ته کول وي. او تر څو چې د انتخاباتي کمیشن سره سرکاري جاري شوي شمیرې نشته، د هغوی دپاره د موجوده معلوماتو هیڅ حیثیت نه دی. منټس معنی د غونډې ټول معلومات، پرنټک پرس معنی سرکاري چاپخانه. محمد سرور غوندل وویل تر هغه چې دغه اداره سرکاري شمیرې باقاعده جاری نه کړي انتخاباتي کمیشن تر هغه وړاندې هیڅ حلقه بندیان نه شي کولی. د نوې سر شمیرنې تر مخه د پنجاب آبادی 2,00,000 او د 2,00,000 زیاته شوې، د سند صوبې آبادی تر د 5,50,000 اوختلې، د خیبر پختونخوا صوبې آبادی د 4,00,000 نه بره شوې، د بلوچستان شاوخوا 1,50,000 آبادی ریکارډ شوې او د اسلام آباد آبادی 23,00,000 نه اوختې ده. دغه شمیرو ته ډیجیټل مانا د کمپیوټر یا د موبایل فون په واسطه آنلاین سر شمیرنې هم ویلی شي. انتخاباتی کمیشن اسلام آباد یو چارواکی چې په میډیا د خبرو د ادارې لخوا بندیز او مشاهده لري ته ځینې معلومات ورکړل او وی ویل چې لا هم نه د معلومات چې نوې حلقه بندیان کله شروع کیږي، ځکه دوی ته د شماریاتو د ادارې لخوا اعلامیه نه ده ورغلې. بل دا چې لنډو ورځو کې به معلومه شي چې آیا د نوې حلقه بندیانو سره د قامي او د صوبایي سملې ځینې څوکۍ زیاتیږي او کنه. وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارر د پاکستاني ټلویزیون جیو سره خبرو کې تیر ماښام ویلي د شماریاتو ادارې خپل کار کړی دی چې ګنې د نوې حلقه بندیانو ضرورت خوشته، خو اوس په انتخاباتي کمیشن خپل کار کوي. دا اوس د انتخاباتي کمیشن د پاره دی چې کمیشن د حلقه بندیانو کار څومره توندی سره کوي. زیات نه زیات تا درې میاشتې او یا څلور میاشتې، معنی یو سل او شل ورځې اخري حد دی چې دا ټول معاملات کول وي. د کونسل غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره د فکر وړ ده چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان آبادی 3.5 کروڑ زیاته شوې، څومره چې ملکي ترقي ده د آبادی شرح تر هغې ډېره زیاته ده. نوموړي زیاته کړې په آبادی به قابو موندل وي، ځکه بغیر د دغې قابو ملک به ترقي ونه کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویلي چې دوی به پر طالبانو د دې لپاره فشارونو ته دوام ورکوي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه ومني. نوموړي دا خبره له امریکا ژغ سره په هغه مرکه کړې چې پرون خبره شوې ده. دوی ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت تر وخته په رسمیت ونه پیژني چې حق یې ولري، خو د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله ده. تفصیل د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه ده هم ویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لیندا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر حقوقي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګنده کړی ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغان او خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی استه کلی کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
پملګروم له توګه د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د غسرګندونې په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د خزو جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپلاوي سره د ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پاتې رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغې په وار وار د شریع خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2023 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان جنونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کار هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو د مهمو خبرونو یادمنو کو. لاغور سبیا تاسو ته د مشال ریډیو ولیز خبرونه وړاندې کو. د سر خبر دا دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معنی وروسته د اټک زندان ته لیږل شوی دی. تحریک انصاف دغه د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه کړي او د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راوتلي او په ترس کې پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړي نیولي هم دي. بل پلو امریکا وایي چې دوی به د بشري حقونو او ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي. د خبره د امریکا لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي امریکا ژغ ته کړی ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې یې دا مسله د افغانستان کورنۍ چارې بللې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي بیا په سعودي عرب کې پر راغونډ شویو نړیوالو استازو ژغ کړی دی چې د روسیې بمونه او توغندي دي ودرول سي او اوکراین ته دي سوله راوستل سي. او سن تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه پام کوه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه امان الله نصر دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
ما ویل بابا جی السلام علیکم یاره بل خبر اډو کړي نه دا پیزارې راو چت کړو او را اړتاوی کړلو په ما پسی یاره د دې و پیزار نه خو میزان بچ کړلو دا دوی می خاص په دې تندی او پوزه وشتلې ما خو ما هم هغه د کور تجربه استعمال کړله او تنده به ما پوزه می بچ کړلو. هو په کور کې هم چې کله د برتونو او سیندلو وارونه شروع شي نو ځان خو بچ کول غواړي کنی نو تنده خو خیر دی خو پزه په کار ده چې بچ شي. ولی چې تاسو ته معلومه ده چې په پښتنو کې نور که هر څه کټ شي پروا نه کوي خو د پوزې تاوان او پیغور ډیر سخت نقصان او عذاب مسلسل لري. خیر پریک دی کور داغه خود دومره داستانونه او پریشانه دی چې داس یو څورلس کتابونه په لیکل کې دی شي بلکې د ارتوغل سیریل رنګ یو دوامدار او لکیدار ډرامه هم پی جوړې دی شي. راځو د باباجی نقل ته. ما ویل باباجی خیریت خدای د سلام نه مخکې پیزار د دنیا نه دومره بیزار او دومره په قهر ولی اخر ولی 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 وای یار څوکم په بچو می تعلیمونه وکړل. ما ویل په یو کار به ولګي څه روپۍ بلکې روپۍ ولي په لکاو روپۍ خو ما پې لګولي دي په کار دي چې په لکاو ډالرې راوړي. خو هغه چېرته د سهار نواله تر ماښامه او بیا د ماښام نواله تر دې بل سهاره زما بچوړي غریبانان بوټونه او پتلونونه پښو ته واچوي او په کار پسې ګرځي لګیا. یاره داسې دفتر به نه وي په دې خوا او شا کې چې د دوی درخواستونه به نه وي په کې جمع. اوس نو چې ورځي نو چا ته به ورځي چې موجوده وزیرانو ته ورځي نو هغوی په کورسو وینه په دفتر کې وینه او چې هغه پخوانو بې کورسو وزیران دي هغوی وایي یاره مونږ خو په اپوزیشن کې یو بلکې په ډېر سخت ټینشن کې یو یا خو په تمه د الیکشن کې یو کنې نو بیا په پولیس سټیشن کې یو. اوس نو تاسو ما ته دا ووایي چې اوس نو چې کوي نو به څه کوي. هغه ورځ هغه ماسټر صاحب ته ورغلم چې ما ته به یې مدام ویلو چې یاره په بچو تعلیم وکړه تعلیم وکړه. ما ویل ماسټر جی دا یې تعلیم اوس نو څه وکړم په دې تعلیم چې نه چولې په پخی دي نه حلیم که کلیم دی که سلیم دی که نعیم ټول بیکاره او بې روزګاره دي. د دین خو خوج د تعلیم نه وې کړي توړ کوالی نه بیل چاو کولنګز د کړي وې په خپل پټی کې خو به کار کول یو ګټ به راوړلا دا خو نه ګټ شو نس کرواټه نو د بابا جی د دې خبرې نه ورسته ما ته دا خیال راغلو نو چې دلته نه کار وي نه روزګار نو به چرته دي زوی به استوي دوبۍ ته یا اروپا ته ولې چې ټول لګیا دي هم تک نکلونه کوي چې هلته خو ډالري او نوټونه د بنډلونو د حسابه په درختو او ونو راځوړن وي څوک بیا وایي په پټو کې ګوبي او لوګان نه ټیپر او بادرنګان هم نه پیاز او کچالان هم نه د نوټونو بنډلان پراته وي بس ورځې کریټونه او کاټنان او بوجې ترې نه راډکوي او ملکې نه پرسان ته رالېږئ همداسې یوه معامله دا وخت په دې کور کې روانه ده نو وی ګورئ دا معامله د زړه په سترګو او د پښتورګو په غوږونو
الکو لګ ماته لارا را کئ چې خپل بچی ته په غاړه کې دا د 500 روپو هار ور واچوم آخر وراره مې دی بیا د دومره کلونو وروسته د امریکې نه راغلی دی د اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی ته راوړه چې پر دې تندي دې ښکل کم بچیا
ډېره مننه کاکا ما اونه پیژندي
کمال دے بچیا زستا دا پلار دا کا دا ماما دا چاچا دا میرے دا خالہ دا چاچی دا مامی پلار یہ ما ستا دا پلار او زما دا پنزنی وی کالو یاری وا ما تا بایل دیر نازا گندلو جانو ایلو
خا دیر منن کینی کاکا جی تشریف کی رہے دیر منن
راغلو لالے چی بودا چی بچا پوری 500 روپے ووینی فورن رشتہ داری ورسر جوڑا کی گل مارے جانا بچیا زہم ستا پاپلار دیر گرانا واما گورا چی ددی خپلی خالا خدمتو نهیر نکی پا وڑکوالی با ما خپل کلپی نخوڑالا خوستا دا پارمی سوزل کلپی پا پورا خستی وا
کمال دے ما پا دیخ پلو لاسونو سوزلی دا برف گولا ور کڑی دا یو زلی خوچی ما پا غی کی واخستو دای وڑو کئی ونو دای سپا ایدو بس بیا می ولام بلو او خپلی جامی می و بینزلی
دروغ جن لاسونا ریگ دی غاخونا اواتل سپرگو کار پری خود دی خود دروغ نا پری خود دی
گلمر جان بچیا چی رختیا در تاو آیم داتا چی بار ملک تتلی وی پا دی تک کی زما دیر لوی لاس دی
اکسکیوز می کاکا ستا سو لاس دی چنگ ز پوی نشوم
ته چی کل ستا پلار باہر لی گلی نو ما تر آغلی پیسے ور سر نوی بیا ما خپل د یوی دو غویان خرچ کرل نو ستا دا باہر دا تللو بندو بستو شو اللہ دی دا دسر خو کی دا باویل چی غم مکوا ستا پور دی پا گلمر جانوی دا گلمر جان مرگی دی نوی چی سنگ دی راغلو تا تا با دا دو غویانو پزای دو ٹیکٹران در واخلی
ٹیکٹران آغم یو نا دوا وی دا بابا دا غوم را گیر و چی پتاوی زون کی لارا چی تا تا دو ٹیکٹران در واخلی نو دا زما غریب لور بس کوی آغا بس خوری
لور بخن غوارم خالا دا لور بیا لکی می خواب پکی راگ
ولی بچی استاپ لار تا تا ندی ویلی ستاپ لار ویل چکل گلمر جان دا باہر نا راغلو نو ستا دا لور سر بے وعدہ کو اول ور بے پٹالو رو کی در کو هو په هغه زمانه کې دا خبره کړې وه چې ډالر په دروش پېته روپۍ و. زما لور خو ستا په انتظار کې داسې شوه لکه وچه کلکه لخته، بلکې ستا په مینه کې داسې شول لکه مسواک.
او هغه مسواک اوس پر ګلمرجان غریب تاوانه وې.
خبردار، کدی زما او زما د زوم په مابین کې خبره کړې وه سازشی بوډا.
زوم خاله، زه بخنه غواړم، دا ستاسو زوم څوک دی؟
یو ته نور څوک دی، ما خو ستا د پاره د واده ژړه سره توره زرغونه شنه او آسمانی جوړې لا هم سازی کړي دي. تورا کارو کولی میں ہم درانی ولی دا او شروانے میں ہم ساز کڑی دا.
صرف جوڑی دی ساز کڑی دی کدی دا سرو زرو گت کی ہم جوڑی کڑی دی خپل زمتا.
سر خوبا نو دی راوڑی، بلکہ ما اوری دلی دی چیزا منگ پا ملک نا پرسان کی زم و ناوی تسر پا طولو ور کوی، خوال تا پا امریکا کی ناوی تسر دا کیلو تا ایسا با ور کول کی.
خانو آغا زما پا دو ٹیکٹرانو خود بابا گیره در یاده شوی و دا خپلی لور تا چی دو کیلو سره غواړی پا ولور کی دلت دی دا خپل بابا بریتی ولی نشوی در یاد.
تو خو ٹیکٹر دا زن دا پار غواړی لالی چی بودا، زما لور خوب ده د کور ته ورځي، د کور ودانه به جوړیږي، سره که دوه وي که درې نو بیرته به د کور ته ځي.
سلام علیکم ګلمرجان بچیا، ویلکم ویلکم، ښه راغلاست، خوش آمدید، قدم دې بختور شراباندې. یاره ته یقینو که بچیا چې ته تلې داسې ورځ نه ده، بلکې داسې ساعت نه و چې ته مونږ په کور کې با جماعت نه یاد کړې.
ډېره مننه کاکا جی، ما اونه پېژندله ستاسو تعارف.
دا څه وایې بچیا، ته اوس واقعي خپل کاکا نه پېژنې؟ ته رښتیا ما نه پېژنې؟ ملک شادوله نه پېژنې؟
دای بیا بلا یک نه شد دو شد، بلکې چې دا بله پکې واچې نو سه شد. ګلمر جان چې څه راوړي دي، دا خو به اوس په درو برخو کې تقسیمېږي.
کاکا زه رښتیا درته وایم، ما واقعي هم نه یاس پېژندلي.
بچیا ستاسې د پاسپورټ نواله تر شناختی کارډه، د راشن کارډ نواله تر ای ټی ایم کارډه، دا ټول ما در جوړ کړي واو.
ها مگر بابا خو کله هم دې ذکر نه دی کړی.
ما من کړی و پاسل کی، ما ویل د احسان چې څومره ذکر کیږي ثوابونه یې کمیږي.
ملک شادولا خبر ډیره ما اوږدوه، د مطلب خبره ورته وکړه چې راغلی څنګه یې.
الکه شادوران، ته دلته څنګه راغلی؟
ولې د دې کور ویزه تا یوازې اخیستې ده چې زمانه دې دا تپوس وکړلو؟
اوهو کاکا جی، ملک صاحب تاسو پلیز دا جګړه مه کوئ، تاسو دواړه زما دپاره قابل احترام یاست.
بچیا قابل احترام به دیوی، زه خو قابل انعام یما، بس چې هغه د دوو ټیکټرانو ایډوانس دې راکړی وای زه به تلی وای د لمانځه وخت شو کنه.
هو بچیا زه هم ځم ګل خاندانې ته دا زیری ورکوم چې هغه د سرو زرو ګوت که دې راکړی وای نو خبره به پخه شي او تیاره به کوزده شي.
ښه نو بیبی ګل بابو هم د لور د کوزدې د پاره راغلې ده؟
نو ستا څه خیال دی ستا د کوزدې د پاره راغلې وما؟
خوراستا ډیره مهرباني زدلته نه د کوزدې د پاره راغلې یم او نه د واده د پاره راغلې یم. د شامرجان پلار زما سره واده کړې وه، وایي ته زمونږ کاغذونه او ویزې را پخې کا، مونږ به انشاءالله چې هلته لاړ شو بیا به ستا د څلورو بچو ویزې در پخې کړو، د یوه د پاره د امریکې، د بل د پاره د کنیډي، د دریم د پاره د استرالیې
او د څلرم د پاره د ویست انډیز ویزه.
خاوری ویست انډیزا په لندن دې خوله ماتیږي.
نه دا زما د لور د پاره هم یو ویزه پرېږدی بوډاګانو، که ټوله خپل خاندان بار لېږئ.
چپ، زه درته وایم چپ شه، یو څلور زامن بار لېږي، بل خپله لور واده کوي، ولې دا زما ټریکټران په مابین کې پرېږدی که څه؟
اوهو کاکا، چاچا، خالا، پلیز پلیز لک پکلار شي، تاسو زما خبرو خو اوري؟
خبره یو خبره بچه، از خورا غلی ده دغه ده پاره ما یو نه، زستا یو سلو یو خبری اوری دلو ترا غلی ما. او ظاهر خبره ده چی داستا سکا کاکاستا خبره وانوری، نو دا بیگانه خود خپل مطلب ده پاره را غلی دی. زما کیسه آسانه هم دا ارزانه هم، صرف ده دو ټریکټرانو خبره ده، بس الله الله خیر سلا.
سکا نه بلکه سر کاکا.
کاکا جی، خالا جی، چاچا جی، زه خو ډیر خوشحاله شوم چې زما دومره نږدې او سکه خپلوان پیدا شو.
او بچی، ولی نه، خپلوان خو د الله نعمت وي، چې خپلو ته خپلوان په کار ور نشي نو څوک به په کار ورځي؟
پاسل کی خبره داده چې ما ډیر غټ تاوان کړی دی.
څه تاوان؟ او انګلستان یا لکه دا انګلستان دی که ملک ناپرسان، دا تاوانونه خو صرف دلته و.
ګوره زما سکه کاکا جانه، خبره داده چې په لندن کې زما پنځه ټیکسیان وو، په یوه ورځ اکسیډنټ شو.
اے، په لندن کې د پنځو ټیکسیانو په یوه ورځ کې اکسیډنټ؟
وای زما د لور خوار بخته، تو خو راول وې دې د تخته.
د دې نه وروسته را پاته شو صرف یو سوټ کیس ډالران، په هغه کمبخته سوټ کیس کې بیا د مونګکانو یو فوج دننه شوی و، خاص د کولمبس عکس یې خوړلی.
یا لکه دا خو هغه مثال شو چې زمونږ وار راغلو د پاسه اف بی آر راغل.
نو زما ګران چاچا، کاکا او خالا، زه راغلی د همدې مقصد د پاره وم. ما ویل تاسو زما سکنی خپلوان یې، تاسو به ماته دا د واپسي ټکټ راکړئ.
بس الکه راځئ چې لاړ شو. ما اورېدلی دی وایي د قمردین خان زوی د حج نه راغلی دی، یو څه خو به راوړي خواري تسپی اوچوارې، دی خو خالي لاس راغلی دی، سم نه دی راوړي.
آو منګم چرتا رالو، ایخا دای چې د خپلې لور خبره مې نه ده ور سره پخ کړې.
کاکا جی، چاچا جی، خالا جی، خبره خو اورې؟
پرېږده مڼه، دا سندره واوره.
له کوټه راغلم هر شی بسیار دی، له کوټه راغلم هر شی بسیار دی، چای پلتا پرېږده مارا وړي بسیار دی. توبا توبا کنګلا روان سوم بیڑی لا ناوا، کنګلا روان سوم بیڑی لا ناوا، اوس چې راغلی نو پلاس کی مسګار دی. توبا توبا له کوټه راغلم وی دا مسو خپلوان نه جان نه پہچان، وای پاړو مسامان خوش خوش دایو خسران، او اخشا شان پیدا نسو خلوان نه جان نه پہچان وای وڑو مر سامان مرفوس دایو خسران وخشان
گرانو چوک پا تمد بیرونی خپلوانو در دالرانو او چوک بیاده بی اختیار سیاست دانانو چه ایدز هم ندر کوی او چوک بیاده حق کسانو چه ده پا خپل خبر نوی چه چوک ده چه کری دی او چه کولیشی خوبیای هم فوتو پا هر کمبا او دیوال باندی لگه دلیده ولی لگه دلیده چا لگه ولیده رازه چه ورشو مشهور علی خان سیبتا چه توتکو سر چنگا او ده ولی ور سره چنگاو ده ور تا وگا وگا وپش
آخه مشهور علی خان سیبا تدارا تو آیا چه داستا پوستر پا دیوالونو او اکسونا پا کمبو لگه دلی دی دا پا کما خوشحالی کی؟
تو تکو دا خلگو لگولی دی نو دا دوی مینه دا؟
نه نه اکسونا او پوستر خود اغا خلگو لگی گی چه چه کار کڑی وی چه کارنامه کڑی وی تاسو سکڑی دی؟
نو چه سه کار وی نو کوم بای کنا کارون خونو زمان پا ملکی یو اداره کوی نو که دیشی اغوی زمان فوتوگانو گوری او ماتم لیسنس را چی؟
خا 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 نو ده ده مطلب داشو چی دا تا خپل لگولی دی
نه نه دا سوائه خدای دی نکوی ده هر اکس لاندی لکلی دی چی اهلیان برباد آباد اهلیان لوتمار آباد دا خلقو لگولی دی و پا خپل و پیسوی لگولی دی دیمانده دا دی چی مونگ مشهور علی خان وارو خامخای وارو
نو ده مشهورو که دو خدا طریقه نده کت زان مشهور که دل غواره نو سه سکول اسپتال جوڑ که ده ماشومانو ده زنانو ده پار سکارو که ده خیر خیگری سه موسیسه جوڑ که
یاره تو تکو ده دیر گرانه طریقه ده نن سبا خلق شاتکت غواری ستاس خیال ده چی ده نور خلق چی مشهور شوی دی آگوی خخ کارو نکری دی
خکار خبره ده کری بیویدم
ولی دا اشتیاران چی پا هر تانه که اکسونه لگه ایدلی دی دا ندی مشهور شوی دا پا سوشل میڈیا کی چی ویو بلتا دا خلی نه دا گلاب و چمبیلی گلون را غرزوی دا ندی مشهور شوی
نوخا تو هم دا رنگ مشهور که دل غواری
نه یو کس خود مشهور که دو یو بل مشوره هم راکڑا
چنگ مشوره دا محلی چه روڈ نالی پا خوی او که دا اوبو چه سکیم را ولی
او نمانه دا گرانی مشوری مرا کوا دا دا آدیو و ویدیو دا لیک طریقه هم بدنه دا
نه نوستا ویدیو آدیو خلق چکوی اغا خود دا مشور خلقو آدیو لیکوی
یار تو تا کوی و ایدیا دا زما پا دیماغ کی که تستا اون را سر وکی نو
چنگ ایدیا؟
پا دی پوستر و فوتوگانو می دیری پیسی و لگوالی داسی باو کنو زب تا تایو تلیفونو کم
چنگا تلیفون ولی تلیفون پا کم سلسله کی تلیفون
سر خلاص کتو تکو تخویه مشورا دا آدیو چی لکشی زب هم در سر مشورشم
نا نا دام سایی لارن دا زب یوا مشورا در کم
جی جی حکم سنگ مشورہ
زب پر ایڈیو کستا یو بریکنگ نیوز ورکم
سنگ بریکنگ نیوز
زب دا خبر ورکم چی پا نهم مئی باندی چا ورون لگولی و دا غا سہولت کار توی تب مشور شی
تا پریگ دا منه لباران نترناوی تا بشما لکشن و تختی تا بشما دا سندر واور دا مشوری دی دا زان سر کیک دا زامنه
وزیر زراعت و به صد پراحت و
وزیر زراعتم بے صد پراحتم خوش فرم د جیل ساڑ ساڑ دالون خوش فرم د جیل ساڑ ساڑ دالون وزیر زراعتم بے صد پراحتم خوش فرم د جیل ساڑ ساڑ دالون خوش فرم د جیل ساڑ ساڑ دالون
نو گرانو چوک د مشهوری پتما او چوک د نوکری په امید اوریدونکو راځي چې ورشو داده او باچا صاحب دربار دی او د نوکری د پاره اعلان کړی دی ځي چې ورشو د نکل خان سوی وای د باچا صاحب دربار ته یو کس راغلی دی دا کس ورته وای او باچا سلامت ورته وای ورته وګ وګ او وګ شي
وای یو باچا او د ده دربار ته یو سړی راغلی وای باچا سلامت ما ته نوکری راکه باچا ویل چې په تا کې داسې کم کمال شته چې نوکری غواړې پخوا به نوکریانې په کمال ورکول کېدې د نن سبا رنګه په رشوت او سفارش نه ورکول کېدې خیر څه سر دې خوځوم سړي ورته وویل چې زما کمال دا دی باچا سلامت چې هر شی اوینم در خودلی شم چې د کم نسل دی خاندانی دی او که نه باچا سلامت ورته وویل چې زه دې په نوکري ږدم خو اول دې امتحان الم سړي ورته وویل چې حاضر باچا سلامت باچا سلامت خپل د آسانو د ساتلو سرای ته یوړو خپل تر ټولو ګران بیه آس ته یې ودروئ چې د دې په هکله راته ووایه ده ورته وویل چې رښتیا درته وایم نو دا آس هم سره ګډ وډ دی خاص نه دی باچا په غوسه شو چې ما په درې کروړه نقدو رانیولی دی او ته وایې چې ګډ وډ دی خیر د چا څخه چې باچا آس اخیستی و هغه سړی راوختی هغه سړی باچا ته وویل چې د ده خبره صحیح ده په اصل که د دې آس مور په کوچنیوالي مړه شوه ما د غوا پی ورکولې باچا سلامت د دې سړي نه تپوس وکړو چې هلکه ته څنګه پوه شوې چې د ده په پی کې ملاوټ دی نو ده ورته وویل چې آس چې کله هم ګیا خوري نو خوله پورته کې بیا یې خوري خو د ده به خوله لاندې په اخور کې ولکه غویی ځکه نو ما ته اندازه وشوه چې دا نسلي او خاندانی نه دی باچا د ده په ذهانت باندې ده ته سل چیلې زر چرګان په انعام کې ورکړل بله ورځ یې د نوموړي کس نه د خپلې ملکې یعنی مېرمنې په هکله تپوس وکړلو نو ده ورته وویل باچا سلامت که مې وجنې نه نو رښتیا به درته ووایم هغه وویل هو راته ووایه ده ورته وویل چې ما ته خاندانی ښځه نه معلومیږي خیر باچا د خپلې خواښې نه تپوس وکړلو نو هغې ومنل چې دا سړی صحیح وایي په اصل کې ستا پلار او زما خاوند دواړه سره دوستان وو دوی فیصله کړې وه چې زموږ اولادونه وشي نو د یو د بل لور او زوی واده به کوو نو وای زموږ اولاد نه و نو ځکه دا جنۍ موږ د یوې فقیرې نه په بیه واخیستله او خپله لور مو ترېنه جوړه کړه باچا سلامت بیا د دې کس نه تپوس وکړلو چې هلکه تا ته دا راز څنګه معلوم شو هغه ورته وویل چې د ملکې صاحبې د کنځلو نه چې نوکرانو ته یې کولې باچا بیا سل پسونه چیلیان او چرګان په انعام کې ورکړل آخر کار یوه ورځ باچا د دې سړي نه د ځان په هکله تپوس وکړلو چې زما په باره کې د څه خیال دی ده ورته وخندل وای باچا سلامت رښتیا درته وایم هغه وویل هاو رښتیا ووایه ده ورته وویل چې رښتیا راباندې وایې نو رښتیا خبره دا ده چې ته ما ته خاندانی نه معلومیږي باچا له ډېرې غوسې نه سور روشین شو وای دا څه وایې بدبخته ده وویل خو تا ویل چې سپینې سپینې وایه رښتیا رښتیا وایه باچا ورته وویل چې که دا خبره غلطه وه نو خپل مرګ ته بیا تیار شه باچا ورغلو خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه مور یې په سر لاس ور تیر کړلو وای بچیا بلډ پریشر کته که هغه کس رښتیا وای باچا ویل چې څنګه هغې ویل چې زه او ستا پلار الله د اولاد نه د امته محرومه کړي وو. نو موږ د دې دپاره چې دا باچایي بې وارثه نه شي، ځکه مو نو ته د خپل یو شپانه نه په وړوکوالي واخیستې. خیر، باچا بیرته راغلو او د خپل هغه نوکر نه یې تپوس وکړو چې بې بخته ته په ما څنګه پوه شولې چې زه د لوړ خاندان نه نه یم. هغه ویل باچا سلامت، چې کم خاندانی باچاهان وي نو هغه په انعام کې مدام سره زر او قیمتي غمیان ورکوي. تا به مدام په انعام کې ما ته خو یا ګډان یا چیلان راکول او یا بیا چرګان. او دغه خبره ما د سیلابونو د متاثرینو سره د یو وزیر صاحب دا هم ولیده چې خلکو ته یې 50-50 روپۍ ورویشلې. هاو پام کوه، د خپل خاندان د نامه احترام کوه. چې ځان ته غټ سړی وای نو ورکتونه هم د غټانو په شان کوه. هاو پام کوه، پام.
څنګه فکران دي، څنګه فکران دي، څنګه فکران دي، درې سوې ګټلي او په زلب زیروان دي.